سپاس شنونده های عزیز هم که شما ما را در این برنامه همراهی کردید.
سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دي. تاسو زموږه که تاسو د رادیو نوري تاسو د رادیو خبرونه اوس څلور وش ساته د سهار لښپګو د مخام اتر شپګو په لندو سپونو نسیو شو 15 مترو د مخام لښپګو د سهار تر شپګو په منځنۍ چپه ټول لښپګ نیوي مخاوري د لشي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو. ملګرو ملتونو یو ځل بیا په افغانستان کې د طالبانو لخوا د بد حجابۍ په نوم د ښځو او نجونو د غیر قانوني نیولو پر راپورونو ژور اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو ویانس سټیفن دوجارک پرون په نیویارک کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په افغانستان کې د دې سازمان مرستندویه دفتر یا یوناما له نجونو او ښځو سره د طالبانو د ناوړه چلند او د هغوی د بې دلیل نیولو ادعاوې څېړي. هغه زیاته کړه ښکاري چې د طالبانو د دې اقداماتو زیان تر ډېره اقلیتونو ته رسیږي. د دوجارک په وینا یوناما ویر لری چې د طالبانو دا کار به خزي د توقيف لویر له ټولنیز ژوند څخه نوري هم څنډې تکړي. طالبانو د دې څرګندونو په اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د حکومت ویان زبی الله مجاهد کڅ هم مخکې تایید کړی و چې یو شمېر خزي بد حجابۍ ته د نورو د هڅونې په تور نیولې چې له توصیې وروسته خوشې شوي، خو هغه وروسته بیا رسنیو ته وویل چې تر اوسه هیڅ یوه ښځه د بد حجابۍ په تور نه ده نیول شوې. نن د فبروري 14 د رادیو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د خبرالانو د ملاتړ ټولنې په دې مناسبت په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې د رادیوګانو خپرونې محدودې شوې. ګڼي رادیوي خبریالانو د نورو ژورنالستانو په څیر خپلې دندې له لاسه ورکړي او دوی نشي کولای د هیوادوالو ریښتینی غږ واوسي. د دې ټولنې د طالبانو له حکومته په کلکه غوښتنه کړې ده چې پر ټولو رسنیو په تیره پر رادیوګانو بندیزونه لرې کړي. په افغانستان کې د جمهوری نظام پر مهال 438 رادیوي چینلونه فعال و، خو د طالبانو له واکمنېدو وروسته 50% رادیوګانې په بېلابېلو دلایلو خپلې خپرونې بندې کړې دي. د رادیو ورځ داسې مهال لمانځل کېږي چې واکمنو طالبانو د ازادي راډیو په ګډون د ګډو نړیوالو کورنیو رادیوګانو او نورو رسنیو پر خپرونو بندیزونه لګولي. ازادي راډیو نږدې او کال مخکې خپلې خپرونې 1 ساعت کړې. د طالبان د حکومت د شهدا او معلولینو وزارت زرګونو کسانو ته چې د دې وزارت د ویان په وینا مستحق کسان دي د نقدي مرستو خبر ورکوي. مفتی فیصل خاموش بیگام ملي ټلویزیون ته چې طالبان یې درک کوي په روان کال کې څه باندې 10 میلیارد افغانۍ د بانکونو له لارې یتیمانو کونډو او معلولو کسانو ته چې ټول شمېر یې له شپږو لکو اوړي ویشل شوي. هغه د حکومت لخوا د ثبت شوو اړمنو خلکو دقیق شمېر هم یاد کړ.
په دغه مجموعي ارقامو کې 15,001 معلولین دي، 3,94,490 یتیمان دي، 90,615 کونډې موږ سره ثبت رجسټر دي.
خغلی خاموش کته هم یادونه وکړه چې دا پیسې هر میاشت د کسانو ته ورکول کیږي، خو نو ویل چې مستحق خلک څوک دی او د کومو بانکونو لري د کومو میکانیزمونو په اساس د امتیاز ترلاسه کوي. یو شمېر معلولو کسانو په روسیو کې لازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت وکړ چې د دوی امتیازونه په خپل وخت نه ورکول کیږي. واشنگتن له پاکستان غوښتي دي چې د غونډو د ازادۍ ته درناوی وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاند میتو میلر پرون په واشنگتن کې خبري اعلان وویل امریکا د نړۍ په هر ګوټ کې د غونډو د ازادۍ درناوی غواړي او چمتو ده چې له نوي حکومت سره چې کله جوړ شي کار وکړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې په پاکستان کې چارواکو خبرداری ورکړی شو د پخواني بندیوان صدر اعظم عمران خان د پلویانو پر لاریونونو به بندیز ولګوي. د عمران خان په تحریک انصاف ګوند پورې تړلو کاندیدانو چې د فبروري د په انتخاباتو کې د خپلواکو کاندیدانو په توګه ګډون کړی و. په انتخاباتو کې تر ټولو ډېر رای ګټلې وي، خو د هغه پلویان وایي چې په انتخاباتو کې درغلی شوی او نتیجې بدلې شوې دي. په انتخاباتو کې د درغلیو د ادعاو په ترڅ کې د بلوچستان څلورو ګوندونو ګډ اعتراضونه پیل کړي دي. د ګوندونو تور لګولی شو په انتخاباتو کې درغلی شوی او نتیجې بدلې شوې دي. او د روسیې پوز نن د دویمې پرله پسې ورځې لپاره د اوکراین په دنیپرو پتروفسکو سیمه د بیپلوټ الوتکو حملې وکړې. د دې سیمې والی په خپل ټلګرام پاڼه ولیکل چې پر دنیپرو ښار د روسیې په حملو کې د انرژۍ تاسیسات او ودانۍ پنخه شوې. هغه لیکي چې په دې حملو کې لږ تر لږه درې کسان وژل شوي او یو شمېر نور ټپیان دي. د هغه په خبره چې د ښار د انرژۍ څو تاسیسات هم په دې حملو کې پنخه شوي چې اور لګېدلی وروسته. د دنیپرو پتروفسکو والی زیاته کړې چې پاولو هرات ښار ته د بریښنا جریان بیا پیل شوی دی. له بل خوا د اوکراین د هوایي مدافع ځواک ویلي چې نن سهار یې په دنیپرو پتروفسکو، زاپوروژیا او خرسون سیمو کې د روسیې له درویش بیپیلوټ الوتکو څخه شپاړسې راغورځولې دي. تاسې خبرونه واورېدل. وړاندې خبرونه کې سره دا مطالب واورېدل شي. وړاندې به د ملګرو ملتونو هغه اندېښنه در سره شریکه کړو چې ویلي دي د بدحجابۍ په تور د په کابل ښار کې د طالبانو لخوا د ښځو نیول دوی اندېښمن کړي دي. دا چې ولې طالبان د بدحجابۍ په تور باندې هغه کسان چې د یو نواب خبره اقلیتونه دي نیسي، وړاندې په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان ته به هم وشو چې چارواکو ویلي په تېرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره په پوله کې تر دو وزرو ډیر غیر قانوني کډوال نیولی. په دغه دوه هیوادونو کې به د کډوالو وضعیت هم تم شو. همدارنګ دا چنند رادیو نړیواله ورځ ده، په دې اړه به هم درسره راپور ولرو. تخرده به هم ورشو چې هلته خلکو په خپل لګښت باندې یو بند جوړ کړی دی.
دملی له صفر ونیول دغه لاس پنځه لاس کال کېږي چې موږ وی دغه اندازې ته راورسو. اوس داخله ټول دغه استفاده کوي.
د شې د خلګو څنګه د بند په خپل موټو جوړ کړی دی او څنګه سره ټول شوې دی او څومره کورنۍ د دې برېښنا برخمنې دي، وړاندې لا سیمې در تر راپور لرو. همدارنګ غزنی ته هم ورزو چې هلته د چرګانو فارمونه جوړ شوي. د چې اوس مال په دې فارمونو کې څومره چرګان ساتل کېږي او څومره په دې اغیز وکړي چې له پاکستان د خلک چرګان کم راوړي، وړاندې د تر راپور کې وایو. نور مطالبه مشتمل تیم غواړو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
پیام ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سم بلخت قربانيو. ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د طالبانو لوري په اروستیو کې د هغه څل عمل چې دوی به حجابي بولي په خپل سر ډول د خزو د نیولو په تړاو اندېښمن دي. د دې سازمان د سرمنشي وین سټيفن دوجارک تیروس په خبري غونډه کې ویل چې د ملګری ملتونو پلاوي د افغانو میرمنو په وړاندې د غناوړ چلند ادعاوي څرګندوي. تفصيل اکرام الله اکرام نورو.
په داسې حال کې چې د بی حجابۍ په نوم په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت له لوري د نجونو او میرمنو د نیولو په اړه لا هم داوی موجود دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي دوی د افغان میرمنو په وړاندې د دغه ناوړه چلند ادعاوي سیړي. د دې سازمان د سرمنشي ویاند سټيفن دوجارک تیر ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د بی حجابۍ په تور د میرمنو او نجونو د نیولو په اړه اندېښمن دي.
The UN mission in Afghanistan says they're deep
په افغانستان کې زموږ ماموریت د حجاب نه مراتولو د داو په خاطر د طالبان لوري د خزي او جنو د غیر قانوني نیولو په اړه ژوره اندېښنه لري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان مرستندوی دفتر یا یونما لن جنو او خزو سره د طالبانو د ناوړه چلند او د هغه د بی دلیل نیولو ادعاوي چیري او کاری چې د طالبانو له دې اقداماتو تر ډیره مذهبي او قومي اقلیتونه اغیزمن شوي دي.
this crackdown by the de facto authorities
د وای په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یا یونامان د خنلري چې د خزو زپنه او د دوی خپل سری نیونی به افغان مرمنې لانور انزوات بوز یو داسې ویره همشته چې په کورنۍ وکي به د خزو په وړاندې د نارینه وو توتريخواله زیات شي. خغلی دوجاری کویل یوناما په دیاړه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت له چارواکو سره خبري کړي او غوښتنه اتره کړي چې ټولې نیول شوې مرمنې سم دستي بیرته خوشی کړي. دا په داسې حال کې ده چې د روان کال د جنوري له لومړۍ او د کابل په ګډون د افغانستان په بیلابیل ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو د خزو د نیولو لړۍ پیل کړي چې د دوی په باور اسلامي حجاب یې نه دی مراد کړي. د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ویان د تازه سرګندونو په اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړي، خو وړاندې تر دې د بی حجابۍ په تور د میرمنو نیول تایید کړي، خو ویلي وو چې له څو ساعتونو وروسته بیرته خوشی شوې دي. خو د کابل د دریمو مکریانو یو اوسیدونکو چې نه غختل په دې راپور کې نوم او غخپور شي ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې همدا تیر ورځ هم یو خزه د طالبانو لوري د بد حجابۍ په تور وهل شو او وروسته پر نامعلوم لوري یوړل شو. په همدې حال کې د خزو د حقونو یو فعال نرګس سادات ادا کوي چې ورځ تر بلې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د ژوند کړي تنګيږي.
حق و حقوق اولیه زنان افغانستان. زنان
طالبان او افغان خوځو د ژوند نمرنی حقونه خيستي، خو له هم د خوځو په وړاندې محدودیتونه زیاتوي. هر ورځ لا سړکونو، کوڅو او جادو په بیلابیلو پلمو خځې نيستي او پر نامعلوم لوري وړي،
بازداشت میشن او په ځای نامعلوم برده میشن.
دا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه باید د طالبانو حکومت تر هغه په رسمیت ونه پیژني چې بشري حقوقو ته درناوی نه وکړي. د بشري حقوقو د بیلابیلو ملاتړو بنسټونو او د ملګرو ملتونو په ګډون غنو هیوادونو د طالبانو حکومت په وار وار د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د خزو له حقوقو نه په پراخه سرغړونه تورن کړي، خو طالبانو تل ادا کړي چې دوی د خزو حقوقو د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ورکړي دي. هغه ادعا چې افغان جونی او نړیوالې ورسره نه مني.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور ویش ساعته. د ایران سرحدي مسؤلین وایي په تیرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره په پوله کې تر 2000 ډېر غیرقانوني کډوال نیولې دي. ځینو ایراني رسنیو د سیستان او بلوچستان د سرحدي کارت د قومندانې د ټولنیز مرستیال علي رضا فضلي په حواله لیکلي چې دغه کسان د تېښتې پر مهال د پوله ساتلو لخوا نیول شوي. که څه معلومه نه ده چې په دغو کسانو کې څو تنه افغانان دي، خو په ایران کې یو شمېر افغاني کورنۍ، یو شمېر افغان کډوال په دغه هیواد کې د بې اسنادو افغان کډوالو د نیولو له دوامه شکایت کوي. تفصیل بیا هم اکرام الله اکرام نورو.
یو شمېر ایرانی رسنیو د دوشنبه په ورځ د سیستان او بلوچستان د سرحدي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې په تیرو درې ورځو کې له افغانستان او پاکستان سره د ایران په پولو کې 2215 غیر قانوني اتباع یا بې اسناده کډوال نیول شوي دي. د ایران دولتي خبری اجنس ایرنا د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد قومندې د ټولنیز مرستیال علي رضا فضلي له قوله ویلي چې دغه کسان د تېښتې پر مهال د پوله ساتونکو لخوا نیول شوي دي. د دغه ایرانی چارواکي په وینا یادو کسانو نه درلود چې د سرحدي سیمې حدودو ته په پام کې نیولو پرته ایران ته ننوځي. د ایران د سیستان او بلوچستان د سرحدي ګارد قومندې ټولنیز مرستیال زیاته کړي یادو کسانو د پولیساتو مامورینو له خبرتیا وروسته د افغانستان او پاکستان خاورې ته د تېښتې هڅه وکړه. که څه هم نوموړي په ډاګه نه کړه چې په دغو کسانو کې څومره شمېر افغانان دي، خو هر ورځ یو زیات شمېر افغانان په ناقانونه لارو ایران ته کډوال کیږي. د کابل ښار یو تن اوسیدونکی فیض احمد وای د ترزوی له دوه ورځو راهیسې په ایران کې نیول شوی او دوی د برخلیک په اړه هیڅ خبر نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
زما یو د ترزوی د کار لپاره ایران ته تللی و. دوه ورځې کېږي چې د هغه یو ملګري خبر راکړ چې هغه د پولیسو لخوا نیول شوی دی. موږ نه پوهیږو چې هغه چیرې دی او کوم ځای ته لیږدول شوی. د هغه کورنۍ ډیره اندېښمنه ده.
په ایران کې یو شمېر افغان کډوال هم وایي چې په دغه هیواد کې د نیول کېدو له دوام اندېښمن دي. د دغه کډوالو له ډلې فواد ربانی ازادي راډیو ته ویل
یو نه کېږي چې امنیتي تدابیر ډېر سخت شوي او ټول خلک هر چیرې چې اوسي کې خپل تدابیر لري. هغوی ته دا مهمه نه ده چې څوک دي، د کومې طبقې دي. دوی ټول افغانان له کاره ایستلي او په هغو ځایونو کې چې افغانان کار کوي محدودیتونه یې وضع کړي دي.
تر دې مخکې هم په ایران کې یو شمېر افغان کډوالو د دغه وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د امنیتي ګواښونو او یا د بیکارۍ له امله افغانستان پریښی او افغانستان ته د بیرته راتلو په اړه اندېښمن دي.
نن د فبروري 14مه د راډیو لانړیوالو ورځ سره برابر ده. دا ورځ بیا ځلې داسې مهال رسیږي چې په افغانستان کې وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته په تیرو دوو کلونو څخه زیاته موده کې په دغه هیواد کې د لسګونو رسنیو فعالیتونه بند شوي دي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
رادیو خاطراتی ترین وسیله رسانه‌ای بر اکثریت مردم.
فخرالدین زمانی د پروان ولایت اوسیدونکو دی. نوموړی وای رادیو اوریدلو سره ځانګړی مینه لري او د افغانستان او نړۍ په اړه خبرونه ډیر ل رادیو اوري.
یکی از دلایلی که مردم افغانستان به رادیو زیاد علاقه دارند،
یو دلیل چې د افغانستان خلک له عمل رادیو سره ډیر مینه لري دا دی که برېښنا هم نیوي په بیتریو یا هم د موبایل لاري رادیو څخه خبرونه، موسیقی او نور خبرونه واوري
په سرګرمیوي دیګي دسترسي داشته باشند.
نن د فبروري 14مه نیټه د رادیو نړیواله ورځ ده. رادیو په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره په 1906 کال کې د امان الله خان د واکمنۍ پر مهال د کابل رادیو په نوم د کابل د مزنګ سیمې ته سیرما د کوټه لندنی په ودانۍ کې خپل خبرونې پیل کړې. د افغانستان د آزادو ژورنالیستانو ټولنې مشر حجت الله مجددي وایي رادیو لا هم په دغه هیواد کې خلکو ته د اطلاع رسونې او عامه پوهاوي په برخه کې اغیزمن رول لري.
مردم حتی دهاقین در سر مزرعه خود
خلق آن کروندگر په پول پټی راډیو ووري. خلق د خونې او روزنې روغتیا او ټولنیزو مسلو پاړه د راډیو له پروګرامونو خبري. راډیو د رسنیو په منځ کې بیا د افغانستان په خلکو کې ډیر خزای لري.
میان مردم افغانستان کسب کرده.
خوراډیوګان په افغانستان کې واقع ته د طالبانو له بیا رسیدلو وروسته یو شمیر محدودیتونو سره مخ شوي. یو شمیر خبریالان وایي د طالبانو د فشارونو لامل رسنۍ نشي کولای په آزاد ډول خلکو ته اطلاعات ورسوي. یو لدوی اوروج حکیمی:
هر روز ما میبینیم که مشکلات در رسته رسانه های
هر ورځ وینو چې په افغانستان کې د آزاد رسنۍ او پوړاندې ستونزې مخ په ډېری دودي. کومې رسنۍ چې فعالیت کوي فعالیت خپلواک نه دی. هغه ډول چې آزاد رسنۍ باید په خپلواک ډول خلکو ته معلومات وړاندې کړي له بده مرغه په افغانستان کې نه کیږي. په ولایتونو کې خلکو سره د اړیکو پر بنسټ کوم څه چې د هغو په ژوند کې تیریږي نه رسنۍ کیږي.
ولی متاسفانه رسنۍ نمیشه.
حتی موکړه چې پر رسنیو د لګول شویو محدودیتونو او په دې اړه د ادعاو په تړاو د طالبانو حکومت نظر هم واخلو خو ویندویان وی زموږ اړیکې جواب نه کړي. خو مخکې تر دې طالب چارواکو ویلي د رسنیو ازادۍ تجمن دي او پر رسنیو د محدودیتونو د لګولو ادعاوې رد کړي دي. طالبانو پر رسنیو کې موسیقي، تفریحي خبرونې او د ډرامو خبرول منع کړي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اړیکو او عدالت غوښتنې د برخې مسؤله سمیا ولیزاده وایي د طالبانو لخوا د خبریالانو نیول هم د رسنیو خبرنیزې محتواګانې اغیزمنې کړې دي.
برخی از رسانه های محلی در ولایت
یو شمیر سیمه ایزی رسانه ای په ځانګړي ډول په ولایتونو کې رادیوګانې ان خبرونه وی خبری سرویسونه لری کړل شوی ځکه اطلاعاتو ته لاسرسی نه لري او امنیتی ستونزې دي. دغه شان کومې نیونې چې کیږي د ټولو د رسنیو د خبرونو پر محتوا منفی اغیز کړای دی چې د اندېښنې وړ دی.
هم داشته کې این واقعیا نگران کننده است.
په تیرو دوه کلونو کې د طالبانو لخوا په لزګونه خبري اعلان نیول شوی. طالبانو د رسنیو او خبري اعلانو په وړاندې د ځپون کوکړنو په لړ کې د 2022 کال په دسمبر میاشت کې په اف ام او منځنۍ چپو د ازادي رادیو او امریکا غا غشنا رادیو خبرونه هم بند کړې. خو ازادي رادیو بیا د لاندو او منځنۍ چپو په پیوړی کولو سره خپل خبرونه له 12 سلر ساتونو ته وغځولې. په جرمني کې د افغانستان له خبري اعلانو د ملاتړي سازمان مشر حامد عبیدی آزاد رسنیو په ټولنه کې د بیان ازادي ډیره مهمه ګڼي.
سما پاند پا طولن کی چی دا بیان ازادی نوی او دا رسنیز کار لپارا فضا محدود وی پاسل کی مگ دا طولن دا پرمختگ لپارا فضا محدود کرد. فکر کوم نیوکا پای و طولن کی اصلاحات را منسکی او دا پنرهی کی ثابت شویده.
د بیان او رسنۍ ازادي لتیرو دوه لسیزو په زیاته موده کې په افغانستان کې لوی راس راوړنه ګڼل کیږي. په دې موده کې په سلګونه تصویري، غږیز او چاپي رسنۍ په فعالیت پیل وکړ او د خزو په ګډون زرګونو کسانو ته د کار زمينه برابر شوه. د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي لتیرو دوه کلونو په زیاته موده کې لکه نه چې طالبان په دغه هیواد واکمن شوي د شاوخوا شپېته سلنه رسنیو فعالیتونه بند شوي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټ نه چې په دې وروستیو کې خپل فعالیتونه په افغانستان کې وتړل. تیر کال ویلي و چې په افغانستان کې له 300 زیاتو راډیوګانو څخه د شاوخوا 170 راډیوګانو فعالیتونه بند شوي. په افغانستان کې واقع ته د طالبانو له رسیدو وروسته هم په دې هیواد کې یو شمېر راډیوګانې جوړې شوې لکه په لوګر کې عیناک او په زابل کې پیغام خصوصي راډیو. خو د خبریالانو په خبره نوې جوړې شوې راډیوګانې نشي کولای چې د نورو کورنیو رسنیو په شان په خپلواک ډول فعالیت ولري او اړ دي چې خپلې خبرونې د طالبانو د فرمایش او غوښتنو سره سمې جوړې کړي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس به ګوندی ایران ته ورشو. په ایران کې د بیکاری کچه لوړه شوې ده. د دې هیواد رسمي ارقامو له مخې په هر لسو ایرانیانو کې شپږ تنه کار نه لري. همدا شېبه سره په استودیو کې احمد تکل دی. تکل صاحب، ستړی مشي که تاسو راته په دې اړه نور جزئیات راکړي.
ډیر زیاته مننه او سلامونه. د سیمهال چې په ایران کې له حکومت څخه د خلکو د نارضایتۍ کچه لوړه شوې. د دې هیواد د کار په وزارت کې د سوداګرۍ او کار د پلان جوړولو د ادارې لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې له هرو لسو ایرانیانو څخه شپږ تنه یا وزګار دي یا د کار په لټه کې دي. د دې ادارې مشر قاسم رستمپور تسنیم خبری آژانس ته ویلي دي چې د هواد د وګړو 85.15 سلنه غیر فعال ګڼل کیږي. غیر فعال هغه خلکو ته ویل کیږي چې عمر یې له 15 کلونو لوړ وي، خو نه دندې لري او نه ورپسې ګرځي. د کارپوهانو په وینا دا ښایي چې د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د پیغلې مهسا امینی تر مړینې وروسته چې د ټول ایران په کچه د خلکو پراخ اعتراضونه وځپل شول، له رژیم سره د ځوانانو لیوالتیا کمه شوې. دا ارقام د ولسمشر ابراهیم رئیسی د حکومت له هغې ادعا سره هم ښکاره تناقض لري چې ویلي و د بیروزګارۍ کچه یې 0.6 سلنه کمه کړې ده. د ایران د احصایې د ادارې ارقام ښیي چې د بیروزګارۍ د کمیدو علت د هیواد د غیر فعالو وګړو زیاتېدل دي، نه د کاري فرصتونو د برابرولو لپاره د حکومت د پروګرامونو له لارې د دندو زیاتېدل. د دې ارقامو له مخې په ایران کې په تیرو 15 کلونو کې د فعالو خلکو یعنې د هغو کسانو په شمېر کې چې یا دندې لري او یا د دندو لټون کوي 1500 تنه زیاتوالی راغلی. د ورکړل شویو ارقامو له مخې د دې معنا دا ده چې له 2013 کال راهیسې نږدې 3.5 میلیون کسانو د کار لټه پریښې ده او د غیر فعالو وګړو پر ډله ورزیات شوي دي. د حکومت لخوا د بیروزګاره خلکو کچه د هیواد د فعالو وګړو په مقابل کې د وزګارو خلکو د تناسب په اساس سنجول کیږي، چې په دې ډول یوه لویه ډله هغه ایرانیان له دندو بې برخې شوي چې د کار په عمر کې دي. د ایران د پارلمان د تحقیقاتي مرکز په بشری ځواک په تیره په ځوان نسل کې د غیر فعالو خلکو د شمیر د زیاتېدلو په اړه خبرداری ورکړی. د مرکز ویلي چې په ایران کې د بیروزګارۍ کچه تر هغو ارقامو چې حکومت یې خپروي شاوخوا 2.5 ځلې لوړه ده. د تیرې یو کال په ترڅ کې ایرانیانو د ژوند د معیارونو د سختېدو، د تنخواګانو د کمیدو او د دولتي ملاتړ د نشتون په غبرګون کې څو ځلې اعتراضونه وکړل. پر دې سربیره داسې مهال چې د ایران خلکو د فردي ازادیو د محدودېدو پر ضد او د ښځو د حقونو په پلوي څو ځلې اعتراضونه وکړل، د 2022 کال په سپتمبر میاشت کې د پولیسو په توقیف کې د بدحجابۍ په تور د مهسا امینی مړینې د خلکو دا نارضایتي نوره هم زیاته کړې ده.
راپورونه مرکې او اوریدونکي
دا تخار د ینګیو لسوالی یو اوسیدونکی په خپل شخصي لګښت د برېښنا یو بند جوړ کړی. دا چې دغه شخص څومره کورنۍ وته د برېښنا سانتیا ورسره برابر کړی، ورزو تفصیل لسی می په راپور کې وره.
د تخار د ینګی قلعه لسوالی یو اوسیدونکی په خپل شخصي لګښت د برېښنا بند جوړ کړی دی. د نوموړي ولایت د ینګی قلعه لسوالی د افغانیا سیمې یو اوسیدونکی په خپل شخصي لګښت د برېښنا بند جوړ کړی چې لامل یې د سیمې کابو شپږ سوه کورنۍ له برېښنا څخه برخمنې شوې دي. وایسدین چې په ینګی قلعه ولسوالۍ کې د برېښنا په برخه کې پانګونه کړې ده، هغه ازادۍ راډیو ته وویل د برېښنا بند تر څنګ د وریجو د پروسس او د وړو کولو کارخونې هم جوړې کړې دي.
صفر ونیول دغه 15 کاله کېږي چې موږ وهوی دغه اندازې ته راورسو. اوس دا خلک ټول دغه استفاده کوي. یو بوجي غنم ماشین ته وړل هغه به راسره نیم کړه، ا دوه منه به واس. اوس 25 منه یو من وړو موږ مزه اخلو. شولم په همدغه رقم بیا خروا شولې منډې اخیستلې شپږ منه ورځې موږ یو خروا شول منډې دوه منه اخلو. خلکو ته ډېر اسانتیا سره خلک ډېر خوشحاله دي.
د سیمې خلک هم د دغه برېښنا بند جوړېدو له امله خوښي څرګندوي او زیاتوي له ډیرو کلونو وروسته دوی د ژوند له سهولتونو برخمن شوي دي. د تخار د ینګی قلعه ولسوالۍ یو قومي مشر عبدالغفور لودین ازادۍ روډې ته وویل
دغه سړي شخصي خپله پیسې دلته مصرف کړې دي په خاطر د ارامې د خلکو په خاطر د کورو د رڼایۍ له خاطره چې خلک له دې نه ښه استفاده وکړي. دلته پنجه برق جوړ کړه په خپلو پیسو باندې او له دې نه اوس خلک استفاده کوي او ډېر ښه استفاده کوي. تقریبا 650,000 روپۍ په دې باندې ازینه راغلې.
د نوموړي ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی معین نبیزاده وایي د دې برېښنا بند په جوړېدو سره د دوی په ورځني ژوند کې مثبت بدلون راغلی دی.
دغه مو باغ نه داشتیم، مسیو به مشکلات برمیخوردیم، نو حالی ما خوش هستیم.
شبونه مو برېښنا تلاسرسی نه درلود، نو د کورونو د رڼا کول لپاره مو له تیلي څراغونو لکه الیکین او لمپو کار اخسته. د دې برېښنا بند په جوړېدو سره موږ له 40 ساعته برېښنا برخمن شو او اوس په خپلو کورونو کې له یخچال، د کالیو پریمینځلو ماشین او له نورو برېښنایي وسایلو هم کار اخلو.
دی انګه قلا ولسوالۍ دی افغانستان می یو بل وستونکې جمعدین وای وس دوی شولې د دودیزو دیګونو پر ځای په برېښنې دیګونو کې پخوي.
برق بسیار مقصد به مردم بسیار سهولت ایجاد کرده است. مردم
د برېښنا دغه بند یو کس په خپل شخصي لګښت جوړ کړی دی. د دې بند تر څنګ یوه د وریجو د پروسس کارخونه او یوه برېښنایي ژرندې هم جوړه کړې ده او د شولو د پروسس لپاره 1.5 څاګانې هم جوړې کړې دي او دغه راز د شولو د پخولو لپاره برېښنایي دیګونه هم راوړي دي او له امله د سیمې کروندګر له ښه سهولتونو برخمن شوي دي.
د دې برېښنا څښتن وایي که د طالبانو سرپرست حکومت ورسره مالی مرسته وکړي نو دی کولی شي د برېښنا د تولید کچه لوړه کړي او له امله به یې د انګې قلعه ولسوالۍ د برېښنا لاړخه پر ځان بسیا شي. د سیمې خلکو د معلوماتو له مخې د انګې قلعه ولسوالۍ په افغانیه سیمې کې د برېښنا جوړ شوی بند د آمو سیند په اوبو چلیږي.
و مورید چې په تخار کې یو شخص په خپل شخصي لګښت باندې د برېښنا بند جوړ کړی او چشپک سو کورنۍ له برېښنا برخمن دي. بل په لو په غزنی کې بیا د چرګانو ډیر فارم لرونکي وایي په دې ولایت کې د کورنیو چرګانو فارمونه تر ډیره له پاکستان د واردونکو چرګانو مخې نیولې او خلک د خپل کورنیو چرګانو غوښه ډیره خوښوي. ورزو له سیمې په دې راپور کې تفصیل ورو.
د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ په بندیاین کلی کې دلته د وطني چرګانو یو لوی فارم دی چې زرګونه چرګي چرګان پکې ساتل کیږي، پالل کیږي او روزل کیږي. شاوخوا 45 کلن عبدالمجید دغه فارم مالک دی. دی په غزنی ښار او جنوب ولسوالیو کې لس د چرګو چرګانو فارمونه لري. نوموړی وایي په تیرو کې به افغانستان ته له پاکستان، ایران او ځینو نورو هیوادونو څخه غوښین چرګان راوړل کېدل، خو په دا وروستیو کې مخه نیول سوې ده چې له امله یې په هیواد کې سوداګرو او کاروباریانو ته په بیلابیلو برخو کې ګټه رسولې.
ټولو هیوادوالو ته همدا بهتره معلومه وه چې مخکې به د غوښینو چرګانو زیاته غوښه د پاکستان، ایران، برازیل او نورو هیوادونو څخه راواردېدله چې د روغتیا له اړخه نه وه معلومه چې د بیلابیلو ناروغیو سبب به کېدله. خو اوس په هیواد کې د چرګانو د روزلو او د غوښې تولید په برخه کې زیات پرمختګ شوی دی.
ښاغلی عبدالمجید دغه خبره په داسې حال کې کوي چې د غزنی ډیری فارم لرونکي وایي له پاکستانه د راواردېدونکو چرګانو مخه نیول سوې او دلته ډیری خلکو فارمونو جوړولو ته مخه کړې ده. د چرګانو د اتحادیه د غړو په وینا چې د غزنی په مرکز او 18 ولسوالیو کې شاوخوا 1500 د چرګانو فارمونه دي. نصرت الله بیا د غزنی ښار اړوند په پښتون آباد سیمه کې د چرګانو قصابې لري. دای د وطني چرګانو صفت کوي او وایي غوښه یې خوږه، پاکه او باکیفیته ده.
د افغانستان چرګان ځکه ډېر شیرین چرګان دي، ښه باکیفیته چرګان دي او کوم چې پاکستان چرګان راځي هغه غوښه ډېره ښه ښایي، صحت تاوان رسوي. موږ خپله د وطني چرګانو فارمونه یې راوړي دلته، موږ ځینې اخلو، ښه باکیفیته او ښه شیرین چرګان راځي دلته.
نصرت الله زیاتوي که موږ وغواړو چې په ټولیزه توګه د پاکستاني چرګانو مخنیوي وکړو باید سوداګر سرمایه ګذاري وکړي، خپل فارمونه جوړ کړي، د دانې کارخانې جوړې کړي، نو بیا به د افغانستان کورني چرګان هم ډیر او هم ارزانه سي. بل لور ته بیا ډیری فارم لرونکي پاکستاني چرګان افغانستان ته راوړل زیان منګني. نبی جلالزی د غزنی یو تن فارم لرونکی دی. دی وایي پاکستاني چرګان چې تر تاریخ تیر سي زیاتی هغوی واچوي، یا افغانستان ته رالیږي او یا یې مړکوي او له غوښو یې د چرګانو لپاره دانه جوړوي.
د پاکستانی چرګانو غوښه ځکه زیاته روغتیا ته ستونزه جوړوي چې په پاکستان کې همدا چرګان تر 2 کلو پورې په فارمونو کې د هګیو لپاره ساتل کیږي چې زیات واکسینونه، انټي بیوټیکونه او نورې دواګانې ورکوي چې د هغوی په واسطه باندې هګۍ کوي. کله چې د هګیو له تولید څخه ودرېږي نو هلته مړې کوي او یا افغانستان ته راصادروي، نو په همدې خاطر باندې زیات ستونزې پېښوي.
په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي هم وایي دوی هڅه کوي چې کورني تولیداتو ته لومړیتوب او وده ورکړي. د صنعت او سوداګرۍ ریاست سرپرست مولوي فیض محمد د یو کرنیز نندارتون په څنډه کې آزادې رادیو ته وویل
او له دې نه علاوه ټول ملت باندې د دې غږ کوو چې افغانستان خپلو تولیداتو باندې باید بروسه او یقین ولري.
د غزنی سوداګر او د چرګانو فارم لرونکو کورنی چرګان ګټور بولی او وایي د کرنی او مالداری په برخه کې لاسته راوړنی له حکومتونو سره د مالیاتو په برخه کې همکاري د بیکار خلکو لپاره د کار زمينه برابرول غوښي او هګیو ته هر ځای هر وخت او په ارزانه بیه د خلکو لاسرسي د بهرنیو هیوادونو د غټو بې کیفیته چرګانو بندیدل او داسې نور هغه څه دي چې هیواد او هیوادوالو ته یې ګټه رسیږي.
دوی مې نیمه کې درڅه 25 دقیقې بس لري خو تر هغه وړاندې